آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
پاکستان وایي چې په افغانستان کې د سفارت د غړو امنیت په سمه توګه نه ساتل کیږي. د عراق په شمال کې د پوځ دوه لوړ پوړي قوماندانان د داعش په یوه مرګاني برید کې وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې شاید پاکستان ډېر زر د نړۍ په دریم اتومي طاقت بدل شي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای چې له مهاجرو سره باید انساني رویه او مناسب سلوک وشي.
نن د پنځشنبه ورځ ده، د سنبلې د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د اګست میاشتې 28مه کیږي. افغانستان او ترکمنستان په 15 برخو کې تفاهمنامې لاسلیک کړي دي. اروپا د سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرو د ستونزو سره مخامخ ده. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خانم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د پاکستان حکومت وایي چې د افغانستان چارواکي د خپلو ډیپلوماټیکي کارکونکو د سلامتیا په حق له اندېښنو نه خبر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د کارکونکو د سفارت د ودانۍ او قونسلګرۍ ساتنه د پاکستان د حکومت په لومړیو اولیتونو کې شامل دي. وایان ویل چې په دې اړه د افغانستان د حکومت چارواکي خبر کړی دي او افغان لوري ورته ډاډ ورکړی دی چې ټول ممکن اقدامات به کوي.
افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د همکاریو 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د جمهور رئیس اشرف غنی سره ګډه اعلامیه هم ورکړه. ښاغلی محمدوف نن کابل ته په یو 15 ورځنی سفر تللی و. د سفر په پای کې هغه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یوځای خبری کانفرنس ته ویل چې سفر یې ګټور و. د ترکمنستان جمهور رئیس ویل چې هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس د خپل هیواد او د افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا خبره وکړه. هغه ویل چې هیواد به سږ کال د تاپې د ګازو د پایپ لاین د پروژې کار پیل کاندي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سرپل ته تللی دی. جنرال دوستم چې د څو ورځو راهیسې په فاریاب کې و، نن یې په سرپل کې خلکو ته وویل چې پرې به نږدي چې دغه ولایت نه امن شي. هغه په سرپل کې د طالبانو نه غوښتل چې ځانونه ورته تسلیم کړي. جنرال دوستم ویل چې په تیرو لسو ورځو کې د فاریاب په سرحدي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په خلاف په عملیاتو کې بریالیتوب حاصل شوی دی. نوموړي زیاته کړه د فاریاب زیاتره سیمې چې د غورماچ، المار، قیصر ولسوالۍ پکې راځي تصفیه شوې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپورټ ورکړی دی چې پاکستان لګیا دی د هند سره د سیالۍ له امله د خپلو اتومي بمونو شمیر زیاتوي. ورځپاڼې لیکي چې د دوو امریکایي مؤسساتو د پلټنو په رڼا کې اوس دا خبره څرګنده ده چې د پاکستان پوځ دغه وخت د شلو اتومي کوپړیو په جوړولو کار کوي او شاید چې دغه هیواد ډیر زر د نړۍ په دریم غټ اتومي قوت بدل شي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. عراقي ماموران وایي چې په عراق کې د داعش یو ځوانمرګي نن د پنځشنبه په ورځ له بمونه ډک موټر د عراق د پوځ له یوه کتار سره وجنګو. دوه لوړ پوړي نظامي قومندانان وژل شوي دي. ماموران وویل چې د پوځ په کتار باندې مرګانۍ حمله د عراق د شمالي ولایت الانبار د مرکز رمادي سره نږدې وشوه. دغه ښار د داعش په ولقه کې دی او د عراق پوځ او طرفدارې ملیشي له تیرو څو میاشتو راهیسې د داعش سره په جګړو بوخت دي. د عراق د پوځ یو بیانیه وایي چې په جوړ شوو قومندانانو کې د الانبار ولایت د پوځي عملیاتو د عمومي قومندان مرسیال جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او د عراق د پوځ د لسمې قلي اردو قومندان جنرال سفین عبدالمجید شامل دی. ویل کیږي چې په ګڼ شمیر نور کسان هم وژل شوي دي، خو سمدستي شمیر نه دی څرګند شوی. عراقي قواوې او ملیشې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوي، لګیا دي کوښښ کوي چې له داعش نه نیول شوي سیمې بیرته ونیسي، خو تر اوسه یې په کافي اندازه پرمختګ نه دی کړی او له مشکلاتو سره مخ شوي دي. له بلې خوا داعش نن د سوریې په شمال کې له خپلو مخالفانو نه نور کلي هم ونیول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې داعش په حلب کې او د سوریې له سرحد او د ترکیې له سرحد سره څیرمه نږدې پراته هغه کلي نیولي چې متحده ایالاتو او ترکیې غوښتل له داعش نه پاکې کړي او د خوندي سیمې په توګه اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پنځشنبې په ورځ د بالکان د هیوادونو د مشرانو سره غونډه کوي او اروپا ته د مهاجرت د ستونزې په حق لغږیږي. د مهاجرو اوسنۍ ستونزه په اروپا کې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته تر ټولو بد بحران دی. دا غونډه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې جوړیږي، یوه ورځ وروسته له هغه رابلل شوې ده کله چې میرمن مرکل د چهارشنبې په ورځ د ختیځ جرمني د هندیناو ښار ته ولاړه چې هلته د راغلو مهاجرو سره وګوري. نو مهاجرو د هغې ضد نارې وهلې او مسخره یې کړه. د جرمني صدر اعظم له دغه ښار نه د باندې مهاجرو ته وینا وکړه او د مظاهرو غندنه یې وکړه. مرکل مخالفان مخاطب کړل او وی ویل دا ډول بې شرمانه سلوک د منلو وړ نه دی. هغې وویل هر یو فرد چې دلته راځي باید د انساني عاطفې له مخې په عزت او آبرو سره سلوک ورسره وشي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې سږ کال د مدیترانې د سمندرګي په لاره کې اروپا ته 2,500 مهاجر راغلي دي او 2,400 نور په اوبو کې ډوب شوي دي او خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی.
خبرونه د واشنگتن نوري. د امریکا د پوست تقریبا 200 متقاعدو لړپړو سای منصبانو له کانګرس نه غوښتل دي چې له ایران سره لاسلیک شوی موافقه رد کړي او هغوی دا دلیل وړاندې کوي چې دغه موافقه نشي کولای چې ایران د اتمي بمرو جوړول نه راوګرځي. یو لیک چې په ګډه دغه پخوانیو افسرانو لیکلی او د کانګرس او سنا مجلس غړو ته لیږلی متن نن د پنځشنبې په ورځ خپور شو. په لیک کې راغلي دي چې ایران ته د راتلونکو 10 کلونو په موده کې د میلیاردونو ډالر ورکول به د اسرایلو او ټول منځني ختیځ له امنیت سره دښمني. دا لیک یوه هفته وروسته له هغې لیکل کیږي چې تېره هفته د متحده ایالاتو د پوځ 6 متقاعدو لوړپوړو افسرانو په خپل یو ګډ لیک کې له کانګرس نه غوښتلي چې موافقه باید په بشپړه توګه عملي شي، ځکه چې د هغوی په وینا د امریکا نړۍ او په منځني ختیځ کې زموږ د دوستانو مسؤلیت او ښېګڼه په همدې کې ده. کانګرس د سپتمبر 12 پورې وخت لري چې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه وګوري، یا یې منظور کړي او یا یې رد کړي. اوباما ژمنه کړې ده که چیرې کانګرس منظور نه کړه نو له ویټو نه به استفاده وکړي.
راپورټونه وایي د سعودي عربستان چارواکو هغه سړی نیولی دی چې 40 کاله مخکې په هغه هیواد کې د متحده ایالاتو د هوایي قواوو 19 غړي د موټر بم په مرګانۍ حمله کې وژلي وو. د شرق الاوسط ورځپاڼه چې د سعودي حکومتي ملکیت دی نن د پنځشنبې په ورځ د یو دولتي مقام له قوله راپورټ ورکړی دی چې 48 کلن احمد ابراهیم المغسل چې د سعودي تبع دی او ګمان کیږي چې په حجاز کې د حزب الله په نوم د شیاګانو د یوې ډلې مشر دی په بیروت کې نیول شوی دی او بیرته به سعودي عربستان ته ولیږل شي. دا الاخبار په برجونو کې د امریکایي قواوو د هستوګ نه په ځای باندې مرګانۍ حمله په 1999 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی هم د المغسل پسې ګرځېده.
د چین پولیسو 12 کسان په دې شک نیولی دي چې د تیانجین د بندري ښار په یو ګودام کې په څو غټو چاودنو کې لاس لره. د چین دولتي مطبوعاتو نن د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې د وژل شوو کسانو شمیر هم لوړ شوی دی. په نیول شوو کسانو کې د روحای انټرنیشنل لاجستکس په نوم د هغه ګودام 2 لوړپوړي شریکان شامل دي چې په چاودنه کې ورنه تحقیقات کیږي. د چین رسمي اژانس سنهوا خبر ورکړی چې مطبوعاتو د 2 غټو سوداګرانو اعترافونه چاپ کړي دي او هغو دا خبره منل ده چې له دولتي مامورانو سره د شخصي اړیکو په وسیله د کیمیاوي موادو د ذخیره کولو لپاره جالي لایسنسونه جوړ کړي وو. ارجان زیاتوي چې د تیانجین د بندر له 1,000 لوړپوړو چارواکو نه هم په دې ارتباط پوښتنې روانې دي. په دغو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 150 ته رسېدلی دی او 340 کسان ورک دي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت مرکز نیو اورلیانس ته ځي چې په دغه ښار کې د اوسیدونکو سره وګوري. د 2015 میلادي کال د اګست په 9مه په دغه ځای کې د کترینا په نامه طوفان راغلی و چې د دې طوفان له امله خلکو ته ځاني او مالي زیان رسیدلی. د کترینا په سمندري طوفان کې سلګونه کسان مړه شوي دي او د نیو اورلینز د ښار 80% برخه په اوبو کې ډوبه شوې او د سختو سیلاونو له امله دغه ښار ته د 115 میلیارد ډالرونه زیات تاوان رسېدلی و. ویل کېږي چې دومره غټ او تباه کوونکی طوفان پخوا په امریکا کې کله نه و راغلی.
او یو امریکایي سړی چې 3 کاله مخکې د کلوراډو ایالت په یو تیاتر کې د یو فلم د نندارې په دوران کې ډزې کړې وې او 12 کسان یې وژلي و په ابدي حبس باندې محکوم شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ویلي دي چې په طالبانو کې د قدرت په سر اختلاف موجود دی. دا رپورت لږ وروسته اوري. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې افغانستان او ترکمنستان په 5 بیلابیلو برخو کې د همکاری او تفاهم نامه او همداشان یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو ترمنځ دا تفاهم نامې په اقتصادي، سوداګرۍ، علمي او ورزشي برخو کې وروسته له هغه لاسلیک شوې چې د پنځشنبې ورځې په سهار کابل ته د دغه هیواد جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د سفر په مهال لاسلیک شوې. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د تړونونو د لاسلیک کولو وروسته په کابل کې یوې ګډې خبری غونډې ته وینا وکړه چې خبریال ممتاز بهیری په حق له کابل نه راپور را لېږلی دی.
افغان او ترکمن چارواکو نن په کابل کې د همکاریو 15 بیلابیلې هوکړې او یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. دا هوکړې د برېښنا، سوداګرۍ، ورزش او ټکنالوژۍ په برخه کې د عملی همکاریو او دغه راز له ناقانونه پیسو څخه په قانوني توګه د ګټې اخیستنې د مخنیوي په برخه کې لاسلیک شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن د پنځشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستان سیال سره په کابل کې یو ویګړی خبری غونډه ته وویل ل ترکمنستان سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراخوالي په برخه کې موافقه تر رسیدلې ده. ولسمشر غنی وویل د ترکمنستان د برېښنا د صادراتو ظرفیت 15 برابر لوړ شوی او دغه هیواد چمتو دی چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته برېښنا ورکړي.
ما دوه خط عمده داریم، یکی از شمال به طرف شرق
موږ د برېښنا دوه عمده لیکې لرو، یو له شمال څخه د ختیځ په لور او بل د سویل لویدیځ او سویل په لور. ټول دا ولایتونه به په لومړي پړاو کې له دې ګټه پورته کړي او زموږ صنعتکارانو او تولیدونکو ته به یو لوی فرصت برابر شي چې له دې ګټه واخلي. موږ په عملي برخه کې په دې کار کوو. افغان ولسمشر وویل د ترکمنستان له ولسمشر سره یې په دې هم سلا کړې ده چې د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک زمینه برابره کړي. دغه راز ولسمشر غنی وویل د افغانستان 1.6 میلیونه وګړي چې 80% یې میرمنې جوړوي د غالیو په تولید بوخت دي او د ترکمنستان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې دغه هیواد د غالیو وزارت به په دې برخه کې د افغان سوداګرو او د غالیو تولیدونکو سره مرسته کوي.
امید است که هر فردی
له هر هغه کس چې په دې صنعت او په دې سوداګرۍ کې دننه دي د دې عملی نتیجه ژر وویني. په همدې توګه ولسمشر غنی د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو یادونه وکړه چې له اقینې څخه به تر شیرخان بندره پورې وزغلول شي. افغان ولسمشر وویل د راتلونکي زیږدیز کال تر لومړیو به د ریل د پټلۍ لیکه تر اقینې بشپړه شي. دا ولسمشر غنی پر وینا د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر 1 میلیارد ډالر رسیږي او دغه هیواد د افغانستان د اووم سوداګریز شریک په توګه یاد کړ. په دې غونډه کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وویل هیواد د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په سولې زتوګه د افغانستان د لانجې د غوسولو غوښتونکي دي. د غراس خاغلی محمدوف د ټایپی د غازو د نلیکې په اړه وویل ترکمنستان چمتو دی چې دغه پروژې د پلي کولو پر سر عملی کار پیل کړي. د ترانزیت او برېښنا په برخه کې چې مهمه اقتصادي برخې دي ترکمنستان چمتو دی چې لوی پروژې پلي کړي. په دې ځای کې زموږ موخه د ګازو د نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ځغلول کیږي. د دې پروژې مهمه برخه بشپړې شوې دي. زه په ډاډ غواړم ووایم چې په روان زیږدیز کال کې به موږ د دې پروژې د پلي کولو لپاره په کار پیل وکړو. ښاغلی محمدوف د ټایپی د پروژې د عملي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر هڅې وستایلې او له هغه څخه یې مننه وکړه. دغه راز د ترکمنستان ولسمشر ویل هیواد یې چمتو دی چې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې قربتوب هم وکړي. په همدې توګه ښاغلي محمدوف له افغانستان سره د نشه یي توکو او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د همکاریو ډاډ هم ورکړ. قربان کلی بیردی محمدوف ویل چې کابل ته د خپل سفر له پایلو څخه خوښ دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر ورور مولا عبدالمنان وایي چې په طالبانو کې د قدرت په سر اختلاف دی. دغه اختلافات د دې سبب کېدای شي چې طالبان دې وویشل شي. په دې حق له ایاز ګل د اسلام آباد نه راپور رالېږلې ده چې روخان نور زایل ولی.
د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبر د خبرېدو څو ورځې وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د طالبانو د رهبری شورا مولا اختر منصور د خپل نیمه مشر په توګه ټاکلی دی. دغه اعلان لږ وروسته د طالبانو یو شمیر مشرانو چې د مولا عمر کورنۍ مشري کوله وویل چې د مولا اختر منصور ټاکنه مشروعیت نه لري. د طالبانو دغه ډلې غوښتنه وکړه چې مولا عبدالمنان دی چې د مولا عمر ورور دی دغه پر ځای د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سي. د دغو طالبانو یو ویاند وویل چې د طالبانو د طرفدارو وتلو مولایانو یو ډله غواړي چې په طالبانو کې د سیالو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي او هیلې وښودله چې دغه طالبان به ژر خپل فیصله واوروي. د چهارشنبې په ورځ مولا عمر ورور مولا عبدالمنان د امریکا جا سره د یو نامعلومه ځای څخه تماس نیولی وو او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو بحران د طالبان لپاره تر ټولو لویه مسله ده.
که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
مولا منان ټینګار کوي چې د طالبانو مشر باید چې د ملایانو د طالبانو د قومندانانو او قومي مشرانو لخوا وټاکل سي.
چونکی اوس د امارت یا د بسکا ټول ملت د مجاهد اولس د رهبری خبره سو د اعتراض وجه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت پیچلي او پاک ارزښتونه او اهداف لري چې دا یوازې او یوازې د داسې امیر په قیادت کې راتلی شي چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت د هغو علمای کرامو او مجاهدینو او مخورو اشخاصو په اجتماع وټاکل شي.
د ملا منصور ویاند عبدالحی مطمئن بیا بند نظر لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې طالبانو د رهبری د شورا 95% غړو مولا منصور د مولا عمر د ځایناستي په توګه خوش کړی دی. عبدالحی مطمئن د طالبانو په وخت کې د مولا عمر ویاند وو.
امیر المؤمنین مولا محمد عمر ما مجاهد didn't want to give any position to his family
member as he نور موقف ورکړي. دا ځکه چې هغه هیڅکله د طالبانو اسلامي امارت د وی کورنۍ تنظیم نه باله. خلک چې د مولا عمر د کورنۍ نوم استعمالوي صادق نه دي او د مولا عمر کورنۍ او نظریاتو ته وفادار نه دي. په واشنگتن کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې د سیمې د چارو کارپور ډینیل مارکی وویل چې د مشرۍ پر سر اختلافات د طالبانو او افغانستان لپاره په ډیر مهم دي چې د مولا عمر په وختونو کې تصمیم یوازې د یو څو کسان لخوا نیول کېدی. هغه وویل
The number of Taliban who will think that they have a say
د طالبانو شمیر په بیساره توګه ډیر سوی دی چې فکر کوي چې طالبانو د مشر په ټاکلو کې باید چی نظر واوریدل شي. دا شای چې هغه اختلافات چې پخوا ویل کېدل موجود وو واضح کړي. د بیلګې په توګه په ساحه کې د قومندانانو او د هغو مشرانو ترمنځ اختلافات چې په پاکستان او نورو ځایونو کې دي او د کلونو راهیسې دغه ډول اختلافات تر یو حده ښکاره وو خو اوس په دغه اختلافات برملا سي. مارکی وایي چې په جګړو کې د طالبانو کامیابي او د سیمو نیول په دې اړه لري چې طالبان یو داسې مشر ولري چې ټول طالبان ورباندې موافق وي. د سیمې د چارې دغه کارپو دا هم ویل چې کچیر طالبان د مشر په ټاکلو سره سلا نه سي نو دا به د دې معنی ولري چې جګړه به ادامه پیدا کړي او د افغانستان حکومت ته به دا مشکل سي چې ثبات راولي. په تیر بیا چې ناټو په افغانستان کې خپل اسکر کموي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اروپا د سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرو د ستونزې سره مخامخ ده. سکال 300 زره پناه غوښتن کې اروپایي هیوادونو ته پلار دي چې زیاتره د عراق خلک دي د سوریه خلک دي او په دوی کې افغانان او پاکستانیان هم دي. دوی د یونان او د بالکان د هیوادونو لارې اروپایي شتمنو هیوادونو ته غواړي ولاړ شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه په دې هڅه کې دي چې یو داسې پالیسي جوړه کړي چې دغه ستونزه حل کړي. په دې حق له راپور ته ساسې پام را ګرځم.
دغه غونډه د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو ورځ وروسته لاغه جوړیږي چې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د آلمان د هایدناو په ختیس ښار کې د کډوالو ضد احتجاج کوونکو سره مخامخ شوه او وی ویل چې هیواد یې د کډوالو له شرمه ډک او د کرکې وړ چلند نه مني. په لسګونو خلک د هایدناو د کډوالو د مرکز مخې ته راغونډ شوي وو او د صدر اعظم مرکل او د کډوالو پر خلاف یې چیغې وهلې. خود آلمان مصر دغه اعتراض کوونکی ورټل
دا زمونږ د اساسي اصولو یوه برخه ده چې له هر هغه چا سره په انسانیت او درنښت چلند وکړي چې مونږ ته راځي.
لبل خو د اتریش د بهرنیو چارو وزیر نن د ویانا په غونډه کې
وویل
که موږ یو چټک اروپایي حل پیدا نه کړو نو د هنګري او ډنمارک په څیر ډیر هیوادونه به هڅه وکړي چې د ځانګړو اقداماتو او د خپلو نوښتونو له لارې د ستونزه په خپله حل کړي.
آلمان چې د اروپا تر ټولو بډای هیواد دی د 200 زرو د کډوالو د منلو اعلان کړی دی. دا شمیر د تیر کال په پرتله څلور برابر دی. په دې غونډه کې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وویل
تاسو ټول پوهیږئ چې د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د دې مخالفت کوي، خو زه یقین لرم چې که یو برابر ویش ونه سي نو په هغو هیوادونه به د هغو منل له خطر سره مخامخ سي چې همدا اوس د کډوالو ډیر شمیر مني.
خو د سربستان د بهرنیو چارو وزیر په نورو هیوادونو نیوکه وکړه چې د هغه له هیواد نه زیاته تمه لري.
موږ تاسو یو ستونزه لرو خو له موږ یعنی یوازې له سربستان نه غواړي چې د کډوالو لپاره یو کاري پلان رامنځته کړو. تاسو لومړی باید خپل کاري پلان رامنځته کړي او بیا له موږ نه وغواړي چې موږ خپل پلان درکړو.
په دې غونډه کې د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر وویل
موږ کولی شو چې د ویانا دغه غونډه په نیک پال ونیسو، د هڅونې د یو ټکي په توګه کار واخلو او یو داسې حل رامنځته کړو چې د ټولې اروپا وي.
په عین حال کې د اتریش پولیسو خبر ورکړ چې د لږ تر لږ شلو کډوالو مړي نن په هغې لارې کې وموندل شول چې د هنګري له پولې نه د اتریش په لویې لارې ولاړه وه. د پولیسو یو افسر وویل چې دغه قربانیان څه وخت د مخه مړه شوي دي او د هغوی د مړیو ځینې برخې ورستې شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سږ کال له 250 زرو نه زیات کډوال د مدیترانې له سمندرګي پورې وتلي دي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د 2400 په شاوخوا کې کسانو د دې سفر په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د بابا وطن دام د دادا وطن پمون باندې ډیر ګران دې دا افغانستان پمون باندې ډیر ګران دې دا افغانستان
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو د ګمرکونو او ترانزیت د کار د کمیټې سلورمه غونډه د پراختیا او د سوداګرۍ د خوالي او پراختیا د لپاره په کابل کې کړې ده. افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې د سیمې په سطحه د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې څه ډول رول لري او لوبولی شي؟ د خبرو اترو یا گفتشونو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. د پروګرام قربانه نوشا باشنا او احد عزیزاده دي وروسته کولی شي پروګرام کې برخه واخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پاکستان حکومت وای چې په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکي پرسونل د سلامتیا په حق له خپل اندېښنو نه د افغانستان چارواکي خبر کړی دي. افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د همکارۍ او 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړی دي. دا تفاهم لیکونه د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف د سفر په دوران کې چې افغانستان ته کړیو لاسلیک شو. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې دا وخت په سرپل کې دی له طالبانو نه غوښتلی دي چې ځانونه دې ورته تسلیم کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې پاکستان لګیا دی د هند سره د سیالۍ له امله هر کال د خپلو اټومي بمونو شمیر زیاتوي. عراقي ماموران وایي چې په عراق کې د داعش یو ځانمرګي د پنځشنبې په ورځ له بمونو نه ډک موټر د عراق د پوځ له قطار سره وجنګو. دوه لوړ پوړي نظامي قومندانان یې وژل، ګڼ شمېر کسان هم وژل شوي دي. دغه حمله د الانباز مرکز رمادي سره نږدې شوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پنځشنبې په ورځ د بالقان د هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او اروپا ته د مهاجرینو د ستونزې په اړه به ورسره وغږیږي. کله چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د ختیځ جرمني د هیډونا ښار ته ولاړه چې له راغلو مهاجر سره وګوري، نو د مهاجر ضد ډلو نارې وهلې او په هغې مسخرې وکړې. د امریکا د پوځ تقریبا 200 متقاعدو لوړپوړو صاحب منصبانو له کانګرس نه غوښتلي دي چې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه رد کړي. هغوی دا د وړاندې کوي چې دغه موافقه نشي کولی ایران د اټومي بمونو جوړولو نه راوګرځي. دا لیک یوه هفته وروسته له هغې لیکل شوی چې تېره هفته د متحده ایالاتو د پوځ شپږ دیرشو متقاعدو جنرالانو په خپل ویګټ لیک له کانګرس نه وغوښتل چې موافقه باید په بشپړه توګه عملي شي، ځکه چې د هغوی په وینا د امریکا نړۍ او په منځني ختیځ کې د امریکا د دوستانو مسؤلیت او ښېګڼه په همدې کې ده. ریپورټونه وایي چې د سعودي عربستان چارواکو هغه سړی نیولی دی چې 40 کاله مخکې په هیواد کې د متحده ایالاتو د هوایي قواو 19 غړي د موټر بم په یو مرګاني برید کې وژلي وو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پایته ورسیده. لکه شی بر وسه د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه مننه کوم چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.